السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شپې د ازادي راډیو یوې بل خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو دوه پروګرامونو ومه ورځې او د غرض د ازادۍ ملمته ځانګړي شوی. خو په سر کې په مقرید د دې سات خبرونه د امریکا ولسمشر جو بایدن له بیازلی کاندیداتوري تیر شو. هغه د یکشمې په ورځ په یو بیان کې اعلان وکړ چې د متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو له سیالۍ څخه ګوښه کیږي. بایدن په دې بیان کې چې پر خپل ایکس پاڼه یې خپور کړی لیکلي په داسې حال کې چې ده د امریکا د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو اراده درلوده، اوس په دې باور دی چې د ډیموکرات ګوند او د امریکا په ګټه به وي چې له سیالۍ ووځي. هغه خپل ټاکنیز کمپاین په داسې حال کې پای ته ورسوه چې هغه د ډیموکرات ګوند د غړو تر سخت فشار لاندې و، ځکه چې له ټرمپ سره په وروستیو کې په یوه مناظره کې ډیر کمزوری وبرېښید. جو بایدن په خپله وینا کې ټینګار کړی چې په پاتې میاشت کې به د امریکا د ولسمشر په توګه پر خپلو دندو د تمرکز لپاره له ټاکنو څخه ووځي. نوموړی به د 2025 کال د جنوري تر 6 نیټې پورې د امریکا ولسمشر وي. هغه که څه هم د خپل ځان پر ځای لومړی مرستیاله کمالا هارس د نوماندې په توګه وټاکله او ملاتړ یې ترې اعلان کړ، خو دا وروستۍ پریکړه به د ډیموکرات ګوند په کنګره کې کیږي چې د دې ګوند نوماند به کمالا هارس پاتې کیږي او که بل کس ورته ټاکنو ته وړاندې کیږي. د افغانستان د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو د حکومت یوه مخالفه ډله ادعا کوي چې بغلان کې د طالبانو پر یو لوړ پوړي غړي او د دغه ولایت د ترانسپورت پر مشر ملازرین ګجر برید کړی دی. دغه جبهې پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر لیکلي چې وسلوالو یې د یکشنبې په ماښام په پلخمري ښار کې دغه برید کړی دی چې تراس کې دوه طالبان وژل شوي او یو بل ټپي دی. وړاندې راغلي چې د زرین ګجر د برخلیک په اړه کره معلومات نه لري. طالبانو تر اوسه د دغه برید په اړه څه نه دي ویلي. ازادي راډیو هم نشي کولی چې په خپلواکه توګه دغه برید تایید کړي. ایرانی چارواکو پرون یو افغان او و نور کسان اعدام کړي دي. د ایران د بشري حقونو د څار یو سازمان هنګو خبر ورکړی چې یو افغان او درې نور بندیان د مخدره موادو سره د تړلو جرمونو په تور په قزل حصار زندان کې اعدام شوي دي. د اعدام شوي بندي افغان د نور هویت جزئیات نه دي په ډاګه شوي. د هنګو سازمان په خبره څلور نور کسان چې یو ښځه هم پکې شامله ده د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. ایران کې شاوخوا 1000 افغانان په بیلابیلو جرمونو بند ته اچول شوي، خو معلومه نه ده چې څه شمېر په اعدام محکوم شوي. د راپورونو له مخې ایران کې سږ کال په لومړیو څلورو میاشتو کې 14 افغانان اعدام شوي چې د اکثرو جرمونه یې د مخدره موادو له کاروبار سره تړلي وو. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې د لومړي ځل لپاره د ټلیفوني اسانتیاوو خدمات چمتو شول. په نورستان کې د طالبانو د مخابراتو رئیس خالد فاتح ازادي راډیو ته ویلي چې افغان بیسیم شبکې په منډول کې د ټلیفوني خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو انتن ولګوي چې ورسره د منډول شاوخوا 100% خلک د ټلیفوني اړیکو له اسانتیاوو برخمن شول. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن د زمري میاشتې په لومړۍ نیټه واشنگټن ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سګنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیداتورۍ لاس په سر شو او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. او د لبنان حزب الله ډله وایي د یکشنبې په ورځ د اسرائیلو په لور بې پیلوټه الوتکې یا ډرون او راکټونه توغولي دي. دې ډلې ویلي دا کار یې د اسرائیلو تر بریدونو وروسته کړی. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرائیل پوځ ویلي چې د دغه هیواد هوایي ځواکونو د یکشنبې په سهار د لبنان د حزب الله ډلې د وسلو دوه زیرمې تر برید لاندې ونیولې.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوار مو لوي متفاوت زاویې د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړي و مې ورسته راوولم. نن خبرې کوي چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریښي دي. په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایی زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول. لغې کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسیز الوتکې په کور جوړ کړې او اوس د نړۍ په چکر وتلې. د مکیش امبانی په کال کې د بسوګي د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم. خو تر هڅه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلویغ زره پښتنو استاد او قومي عدالت د ګیلمن له جنازي وروسته منظور پښتین ګواخ کړ چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی. د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی.
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی. تر راپورته شو یو څه جوړ کو او بیا یو عمل شو. نور رښتیا موږ په لمته نور تقریرونه دغه شیان نه وخت نه دی. نور د یو عمل وخت او هغه عمل یقیناً په یو وړه کچه نه چې څومره هم په لویه کچه وي دومره د کامیابۍ چانس زیات دي او دومره یې بیا زر هم کولی شي په اسانه هم کولی
شي. اوس زه د مسلم لیگ د بنیادي روحانیت نه استعفا ورکوم چې زما بچې د وژلي شي او د هغې څوک تپوس نه شي کولی. زه دې دپاره اوچت شوم.
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي.
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځایي خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
کورونه یې وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو. په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سېشنبې سهار 15 بجې د خبر بنسټ ټیم دلته سخود رسالې ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو اورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو. په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی. کوم خوراکي توکي چې اردو کې شور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورنوت ور باندې ورغلی وي. مراکی مواد د منځ تللي وو نو د پرون نه سم د تیاری د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیم نه پاره دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي. البته د کرایه نه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي. د هغې زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته رافقه ګټله. د زخمونو د وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نشي وتی. هغوی ته مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نن رښتیا خبرې خپله نظامي سړی حکومت نه اوس پیلا خفا یم. پدې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والي پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کې چې هغه یو سرګروپ هم نه راغلی.
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې ستو د رګ دلته څو برلاندې شوي څو میلیونان شي هغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شي.
او په انګلیسي د وزنی مسلط طالب مذاکراتي او مهاله غیابت عباس ترنګزیر طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسی څلور ځلې مرور شوی دی. ځنې مرورتیا د غیابت سبب او ځنې څنګه تکیدل د توند نیوکی او ویناوي بولي.
عباس ترنګزیر بای سکړې او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دي چې خلکو ته او نړیوالو ته منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې د خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی ده او هم یې نړیوال ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه ویل چې په دوهې خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کوي هغې خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د پکې امریکا سره نږدې معلومه ده. ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي او همدای علت دی چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو. دوی دفتن هغه ډله چې په دوحه کې د امریکایانو سره نږدې شوې وه هغه یې په شا وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د مقابله ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیر اونۍ یو غیر پیشبینی شوی توپان سیلی او غلې له سختو تلفاتو سره لاس او گریبان کړی چې د ناتایید شویو شمیرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمیر 1.5 تنه خي، خو د ننګرهار د عامې روغتیایي وسرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي، او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس او ګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي، او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راځي په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کورنۍ او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نه ترکتیا خبرې، زه خپله نظامي سړی یم، د حکومت نه اوس پیلا خپه یم. په دې چې هر ولایت کې چې به هغه وشو او تر والی پورې تر هغه پورې دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر گروپ هم
نه دراغله
ده نه چا پختنه کړي ستو درغه عدالت سو ورلاندې شي سو نه دی ورلاندې شي ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو هغه ورلاندې شو چا به
سو کسان تاسو کلی کې ورلاندې شي د دقیق لا ته ویل شي
تقریبا دستور اس نه خډیر ورلاندې شي
دا چې وفات شي دي شهیدان شي دي او زخمیان
خډیر دي زخم
زمون ماشومان تقریبا د درې مسلورم ورځ دا وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو، مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د دستون نه دا غوړي وریجې تیریږي، څنګه ستاسو د دستون نه دا غوښې چیریږي، څنګه ستاسو د دستون نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري.
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي او دلته کار کوي، تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو داسې نړیوالې خیریه موسسې نه دي لاره رسېدلي. نو که هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشئ، دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي، ډېر زیات دردمن شوي دي. په دې وخت کې دوی زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي، مشران یو قسم ته ورخطا دي، مړي شوي دي، زخمیان دي، نو دا خلک زموږ او ستاسو لاسنیوي ته اړتیا لري. انشاءالله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک برید کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورځنګ خبرداری ورکړی دی چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د 40,000 استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي، خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي. هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندۍ وساتي، خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي.
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا بس هایټ ته کینی ملته بیا هم نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم بشي، او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې د پریکړه نه پورته بیا څه نه دي.
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غوندې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې دغې هغه خلکو نه سنی وې کومو خلکو چې دی ووجلو. نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم، نو زه د خپل بچي د پاره یم، د پښتون د بچي د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګڼې کار راوړم. خو نن ماته دا پته ولګېده چې ما خیال ناراضي چې زموږ دا غمو کې شهر د پښتون د خیر خګړې ته نور سوچوکا نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونم دا ناستي چې زه د مرکزی کونسل نام استعفا ورکوم زه د صوبایي کونسل نام استعفا ورکوم او زه د کوارډینیټر د زم ازلانم زه استعفا ورکوم
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلې تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي نظامونه جوړښت او مرکزی نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي د ارمان لوڼي د کاکړ عارف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخواتی رونه په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستي او د هغه لپاره د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشې شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستاني ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمی لخوا په انلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیرونه د ګیلمن وزیر لمړینې وروسته په لارو باره د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ و چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن له بایللو وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي که نه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړي دي. د ګیلمن وزیر مشر ورور عرفات وزیر وایي په عربي هیوادونو کې مزدوري پریښېده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به له منظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوږه په اوږه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي یې قومي مبارزه کې قربانۍ ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وایي چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړله او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شیبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه درسره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نظمه همکاري خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي چې اسلام آباد ته راولم، چکر در کوم او درملنه دې کوم، خو له وادي مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا زامن دي. ګیلمن سره درې همو شپې لینا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لینا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د څه کړې وي او کله شوې وي تاسو سره اخیری خبرې؟
پانات ویرې د مختامو سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپا پلارګانې شي یا وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي شي وی چې زه ډیر شم مېر کړې ته د دولا خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل اورم ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا اورم خو زفت دی دای نه
دا چې کله دی باندې حمله وکړو تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوی؟
دای چې کله وکلی ته رو ورځي ولې خبر را کړم ما چیر تا ویل خپل ما چیر تا ویل چې ادا سره شهر دا غل ما چیر تا ویل چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات تیرو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و، تاسو ته هیڅ پته نه و؟
نه زل لوړه نه و پیسې، زه چې پیسې و اسلام آباد او میدون و راسا والایو.
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته؟
اے یو ور یې دې ته لوې چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دې و چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کړو.
او د خو به شاعری هم کوله نو تاسو ته به شاعرونه وغیرہ ویل؟
اے شعر نه ارتا دې دا شعر ورتا
د گیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی گیلمن دوا ورنا دی آری سوتی یو مل ماتی کای دا یه دا سارا و دا گیلمن سارا شهر دا.
او دا سی هم ملکی گی چی دا دوی بهر ملکی هم یو خزشتن و دی کس حقیقت شتا دی؟
بلا شتا افغانستان
شه دو داغی ماشومان شتا؟
نه دا غاست
تازو غخته نسه دا حکومت نه یا نور چی کم واکمن دی داغوی نموسا غخته نه دا
میزو آمن دنه غصه چو نزنه غصه چه آمن بو کارش ورداوا اوما.
او گیلمن بانی چی کم خلکو حمله کرده دا نو داغی حوالی سر سوایه تاسو
حمله چه پکڑی دا غی پاتا موتا نلگی داو چه چه دشمانی آسه حکومت پا هاست چه ره لور شد خواهی و تمانا لیویری تاکی ایسا ایچا سارا ایچا غانو دشمانی پل شهر دا دنیا و عوام تا خیر خوش چه خدا فرا چه به ایزاد آنش کارچ.
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا فرین سے ہم اور کو چے تی پا کو چے لرا اے سنا دی کڑی پشتو نہ تا اوی چے تی پا کو کے چے دار بے دا دا بکا ویو نا دا تر سارے نا ورڑا نی نرا اے سزار ار وچا تا نا دا ور کڑے کو دا چے 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 پشتان تا اوی چے تی پا کو کے چے نو دا با دا بکا ویو.
د ګیلمن وزیر مور ته غوږ وی. ازادي راډیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړی عباس تنزی چې وروسته د دغې ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو له شاوخوا شپږو میاشتو راهیسې پر رهبرۍ د توندو نیوکو او ویناو له امله ګوښې ساتل شوی او نوموړی اوسمهال مرور په قطر کې دېره دی. دا سرچینه وایي عباس تنزی چې د دوحې د مذاکراتو پر مهال امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل و د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه و خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانکزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. قبل کې د رسنیو یو شمېر استازي هم ازادي راډیو ته تاییدي چې ښاغلی ستانکزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسو یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنۍ یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانکزی هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصده هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ راډیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانکزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانکزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهل کار ته د سپارلو غوښتونکی ده او غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لورې د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس تانیزای مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د پیسې یو معتدل نظام تعهد په دوه کې د امریکایانو سره کړو، هغه چون را نغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، فلهذا دوی په اول کرخه کې پرې نه خدل شول. د ټور او تنبول شول دویم کرخه ته، او په هغه اساس باندې دی چې کله بعضی خبرې کوي توند تیزی دا انتقاد دی دی، هغه سالم انتقاد پیسې په دی دی چې دی هغه دغه لحاظ نه کوي چې دی فرزند د خپل د مقام او د شوکي التزام، بلکې د امغه لپاره کې چې کوم تعهدات دی کړی او تعهدات دی پوره نه شو کړل، او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ، او دا ټول د ایسای او سفیرن مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو تیرونه د منظور پښتین هغه ویډیو ګڼ باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګیلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسي. که څه هم ډیرو دا د هغه بهادري بللې او له عاطفي لحاظه استایله، خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي، او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپله بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وچې ډېرې هیښوونکې کیسې تر شا پرېښودې. په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي، او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز دغه کورنۍ هیښوونکې کی کیسه هم لاس په لاس وچې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه، او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و، خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یوولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراویدل د یویشتمې پیړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی، او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو یو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي، او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام وراړولی چې له دغه هیواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هیواد لپاره درنه صدمه بللې، او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ، یعنی له پاکستان نه په ژوندوني پښې وباسي. د شمیرو له مخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ، امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي، خو دا شمېره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 715,000 تنو ته، یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 2900 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته، خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 1,000,000,000,000,000 مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیر اونۍ د 16,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یو برخه مراسم ترسره شول، او د نړۍ د 1,500 مشهور شخصیتونو، لوبغاړو، میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو، او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي وو. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي، خو دا د هغه د 130 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی، خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي، چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. Just like a waving, where you fly. او د سلورو یا پینځو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو وزیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحي څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږول 15 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړې ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی او تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنکړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی وه او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښوده او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیزې الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلند ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1,509 کیلومتره پرواز کولی شي، د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 300 ساعته پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړم هره جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له صفو او پاڼو خپله و مورز له سید شینواري سره مه هېروئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزرته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا زادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي دا
ور ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دال کړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي میلمه
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وی. خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسیږي خو په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو، نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو. محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو. دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رانا اچو. لکه غلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه.
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو. د 2008 کې زما اولین سفر د افغانستان ما وکړو چې موږ تللی وو تایلند ته انډر 17 یعنی د ولس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړي هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلون کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زموږ سفر تایلند ته و. هغه نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي دا اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی د 19 کلونو کوالیفایینګ راوند شي او ته وای هغه هم کړی دا هغه په آیرلند کې وو بیا د 19 کلونو ورلد کپ مم لوبولای دا چې هغه 2012 کې په استرالیا کې وشو بیا هغې نه بعد په استرالیا کې مې پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زه ومه مختلف لوبې مې وکړې مختلف T20 مثال او ون ډے لسٹ میچونه او فرسٹ کلاس میں وکړل هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانٹیننٹل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانٹیننٹل کپ په تقریبا کې شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون ډے ون انټرنیشنل میم کړې دي نو همدا ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې میم کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګو نور بعضی نور شخصي لیګونه چې هغه هم داخلي لوبه ولیدي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه دغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم دوه کاله پاتې شوي یاست په ملي ټیم کې چې کله وای بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره
بلې هو بهرنۍ لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې و هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجا کې کړی و په یو ای شارجا کې دوه لوبې هلته ما کړې ون ډے انټرنیشنل او فور ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړې هغه په زیمبابوې کې وو او نور پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې خارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې وو او یو بعضي ټورنمنټونه نور هم چې د ای سی سی ټرافي نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت کې زم د ټیمې سوما او په دې ای سی سی ټرافي کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په هغه کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتلل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم زمونږ نېشنل ټیم وو نو پاری کوم ولو بدله ما نو یعنی د افغانستان په نمائندګۍ کې مې ډېر لوبي کړې دي ځلې
تاسو دند اپ لوبډله کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې لوبي کوم نو زما پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم شي راځي هغه زما پوزیشن پوزیشن دا او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو نو په دې پوزیشن لوبې دم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن هم دا فلورم فلورم به بیا په ټینګ مو
ساسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي
شه د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارم زمې کړې دي هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلوي خو هغه مې په فرست کلاس کې کړی و
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوي مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زاغي ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی
bale انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ دی او ملکی هغه پریمیر ډیویژن یې بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی دا کاونټي میچونه تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی بیا هغه ټورنمنټ دا نو ما د ملکی درې سالو ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولې او همدارنګ ز یک شنبه پورې یا مثال سنډي کوم لیګ کیږي دا دلته برټش فامیلی لیګ ته وایي پاري کوم زلوبې کوم او باز نور د افغانستان افغاني ټورنمنټونه مې دلته پاري کوم زلوبې کوم او بس دا کرکټ چې ما دلته کوم او نو فل لګیم
عمر ستاسو څومره دی
زما عمر یو دیش کال
دا ستامه شتاب دی عمر کې چې تاسو بکله لګوران دی ولار شي او د انګلند په ملي لوبډالا کې به یو وخت غړی ووسیږي.
نو هغه زما د فټنس پورې تعلق لري چې څومره فټ یم، او زما پرفورمنس پورې تعلق کوي چې څومره د پرفورمنس د کوم او فټ اوسم. نو بیا زه کولی شم چې مخکې ولوبېږم. نو هغه ټول کرکټ داسې یو لوبه ده چې څومره فټ اوسې او پرفورمنس دې وي نو ته مخکې تللی شي. نو ما خپل په فټنس باندې کار کوم، زه خپل تمرینات هم کوم او بل جم خپل کوم فټنس رننګ دا ټول ما خپل روان سات، یعنی زه لګی هم کوم. نو هغه ټول تا فټنس پورې دا پرفورمنس پورې دا چې کوم ته فټنس لا مو ته کوي چې مخکې لاړ شو مخکې کرکټ وکړي.
بیا کار هم کوي که یوازې کرکټ کوي؟
بله هو. نو موږ تاسو ته دې ملکونو کې خو د مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلي وو چې کار خاتمن کوو، ځکه بیکار کیږي نه. نو کار کوم بلې وو.
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي؟
بله زما کار بیا خوشبختانه ټایمینګ ښه ده. زه مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد بیا زه کیږم، بیکار کیږم. بیا دې ملکونو خو بیا ماښامه نه وخته کیږي نه، هو نه نیم بجې. بیا زه کوی شم چې خپل تمرینات په غیټم کې مثال کار نه بعد کله فری اوسم زه خپل تمرینات ادامه ورکوم.
نو دا کار خو یوازې داسې یو څوک کولای شي چې کورنۍ او ماشومان ونه لري. تاسو واده کړی؟
بله هو، واده مې کړو، یو زوی مې ده ماشاءالله. نو بله
نام خدا. نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټولې خبرې په یو وخت کې کیږي؟
بله الحمدلله، زه اوس ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړی دی چې کم وخت مې د کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته ځم او خپل فامیل ته وخت ورکوم. نو الحمدلله ټول طرف ته ځم او شمه لګیا مې رسیدګي کوم. بله
په ملي لوبډله کې له چا چا سره تاسو یو ځای کار کړی؟ دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډله کې لوبیږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې ښه بریاوې درلودې، له دې سره تاسو یو ځای کار کړی، کرکټ مو کړی؟
بلې هو، دا کوم سکواډ چې اوس ده یعنی ټول سره مالو کړی او ټول ماتیږي. او موږ سره مثال داخلي لوبیم کړی دي، خارجي لوبیم کړی دي، پټورو کې مو سره ملو وکړي. بلې هو،
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخکاریږي چې ځوانان دي او ښې ټوکې کوي، ډېر د سرشاره ځوانان ښکاریږي. تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرئ د هغو وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې به له یو ځای نه بل ځای ته تلئ، یا مثلا کله چې به په یو ځای سره اوسېدئ په خپلو هوټلونو کې، کله چې په لوبغالي کې د لوبې میدان ته ورتلئ، د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راته ووایه اوریدونکو ته.
بله خاطرې خو زیاتې سره موږ تېرې کړي دي. زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکې وو، ډېرې ټوکې به یې کولې، اوس هم ټوکې کوي په ټیم کې. او کریم صادق ډېر ټوکې وو، مثال الکان به یې تنګولم، الکان سره ټوکې به یې کولې، ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو. همدارنګ شهزاد محمدي هغه ډېر ټوکې کولې په ګراوند کې. خو یعنی ښه وخت موږ تېر کړی، ټوکې الکان ټول خالصانه په ټیم کې، یعنی د ټیم ماحول به ښه وو. مثال یو بل به سپورټ کولو، مثال یو نوی پلیئر به چې راغی یا به سینیئر پلیئر وو، د ټول به سره ښه لکه یو کور غوندې، یو فامیل غوندې به موږ سره وخت تېر کړی وو. یعنی ښه موږ ټوکې به کولې الکان ټول یو بل سره.
تاسو ژوند په کابل کې کړی که په کوم بل ولایت کې اوسېدئ؟
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی، او دا کابل کوم سټیډیم چې ده د بین المللي سټیډیم، همدا زما هوم ګراوند هم وو. مثال نیسی پسله، یعنی همدلته ما کرکټ شروع کړی وو، همدلته مې کرکټ ادامه ورکړه، همدلته مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمایندګي مې وکړله.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسمه پورې د افغانستان دولسم مې ویلې، بیا مې نور ادامه ورنه کړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم، او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي تاسو ووایي چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وای او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو بیا په یو لسم یا دولسم ټولګي کې وای د خوندزي د درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله ډېر ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چو لګېدو. هر ټورنمنټ لپاره به زمونږ کیمپ کرکټ بورډ به کیمپ ارینج کولو، نو هغه کیمپ به هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنې دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکل وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري را سره کوله، مثال زمونږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهار وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به بوختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شکر.
بیا دغه همکاري چې د سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې کنه اسې شخصي ملګرتیا و او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري مرسته کوله؟
خو نو پویدل چې زه مثال لوبو ته ځم، مثال د افغانستان په نمایندګي وته ما یا خارج ته تلم، بیا هغوی پویدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې، یولس یا نه میاشتې دغسې وي، نورې خو رخصتیو کې راځي کنه. بیا په هغه کې چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګیو درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اورېدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنې له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمېږي؟
بلې، وو مشکل وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیرې ویلی ده، دا مې ځکه درې پیرې ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم. بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس، ځکه زیات وخت به نه وم که نه، یو دوه میاشتې به یې کومک را سره وکړو، مثال سر معلم وو استادانو که نه، بیا به چې وکتل وو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلی که نه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې وو ما تقریبا درې پیرې ویلی، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بلې،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بلې، بعضې لوبغاړي نوم دلته نه منشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشت میاشت به غیر حاضر وو مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم وو استادان ته بعضې توفی دا
د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفی مثال توفی به اخیستلی وو استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې که نه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلی.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی، او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومکونه شته ورځ نشته پلیران سره، زه خپل اوسه دلته دومره معلومات باریکي نه لرم.
ښه، دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله نو دومره دا چې حکم استعداد چې ہوتے وہی کنا یا ٹیلنٹ ہوتے ہوئی افغانستان کی استعداد ډیر زیات ده لوغاڑی منګه ډیر زیات با استعداد لوغاڑی دلته لرو ځوانان ډیر زیات با استعداد دی دلته زه چې هلته ومه مثال ما به ډیر لوغاڑی کتل ډیر به لاغوی ته موقع ملاو نو شو بیا به غوی چې وکړو چې وطن به پری خو لو لاړ خارج ملکو ته دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بازی دې ټیمونه ګورو چې افغانان لوبي کې همدارنګ مثال امریکا او آسٹریلیا دې ته لاړ استعداد زموږ وطن کې ډیر زیات اوس هم ډیر زیات لوغاڑی با استعداد ځوان ځوان لوغاڑی دي هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري نو هغوی ته باید حتماً چانس ورکړل شي ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي او زه خپل د انګلند کې چلو بیږم دلته دې دې کرکټ شي بیا سخت ځکه ده ځکه چې کنډیشن چې ده کم وشتنځای چې وته یا پیچ دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان افغانستان وشتنځای اسانه دلته سخت دي نو
د چا لپاره د بیټسمن لپاره که د بولر لپاره
بیټسمن لپاره بیٹسمین پر ځکه سختی چلتا باران نه زیات دي ملکو کې کله باران کی بیا پچ خشتی مثال دی کی دا مشکلی بیٹسمینانو لپاره بال سوینګ کی یعنی بیٹنګ مشکلی خو استعداد نسبت په دې چې څومره ما کرکټ کوو څومره چې دلته او لوبې دمه مختلف کلبو په خلاف لوبې دمه په دمو وطن کې استعداد ډیر زیات ده خو چلته سہولیات ټول پلیران ته مهیا وي چې الکان سپورټ شي الکان ته موقع ورکړل شي چاغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي نو د امر مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبي په دنیا کې دینه به نور هم خوځي
امکانات چې دلته ګورې تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره مخصوصا د ځوانانو لپاره د تنکیو زلمیو لپاره او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري
بله توپیر خو ډیر د ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل دا مثال سہولیات ډیر زیات دي دلته اکیډمیانې ډیر دي دلته ګراؤنډونه ډیر زیات دي ګراؤنډونه ټرف ډیر دي دا مثال دا کم چې میچونه چې کېږي د انټرنیشنل په سطح او افغانستان کې سہولیات شته اوس مثال ګراؤنډونه جوړ شوي دي کابل کې بعض مختلف ګراؤنډونه جوړ دي خو نسبت په هغې چې دلته سہولیات ډیر زیات دي
د راتلونکي لپاره ستاسو څه پلان دی غواړی هم د کرکټ ته دوام ورکړي او که نور څه پلانونه هم د ژوند لپاره لري
نو فلال خو لګې ما کرکټ کې لګې ما زه مثال لیګونو تم زما د مختلف لیګونو تم زما د لوبې د لایما تیر کال زه تلو ما استرالیا ته تلو ما تم د لوبې د لایما او دی لیګو ته وي هر کال کیږي نو تیر کال ملته ولو بولو او بل امریکا تم تل عمر 2023 کې یو سو پونو ته ټورنمنت یو هغه کوم لوبي دلای ما او په دوبای کې مختلف لیګونو کې لوبي دلای ما نو فلال خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما نو فلال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه د انګلند کرکټ بورډ نه دغه سرټیفیکیټ هم راښتا او آیسته سغوړم چې لیول 3 کورس هم کوم همدارنګ د غوړم کې فیوچر کې د کوچینګ وځم مخې وسما د دې کوچونو د دنیا مختلف ټیمونو تم کوچینګ وکړه او دلته هم زه تقریبا 80 تر 100 کسان ماشومان دي واړه الکان انډر ایج چې د کوچینګ کومه د غیپ د بم لرما او فلوس نو غواړم چې لیول 3 کورس هم کوم بیا همدارنګ نور هم غواړم چې خپل معلومات اضافه کوم بیا کوم شم چې انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم نو هم دې په دې ټول باندې وختم بلې
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزونکو په توګه په نړیواله کچه د کارکولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري
هغه نو ماته سویل زه اوس فل لیول 2 کوچم هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي او نو تا تجربه چې څومره تجربه لري ته څومره مثال ایکسپیرینس لري دا ټول کاونټ کیږي او تا سی وی کې جمع کیږي دا هغه مثال کا غواړی چاته پیشنهاد وکړو یا چاته ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچینګ په حساب کې دا هغه ما کوم ملک ته غواړی چې اپلای وکړي هغه ته ټول تجربه ګوري به موږ مطابق باندې ته د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي
افغانستان ته د تلو څه پلان لري یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډال سره یا دغه د کوچینګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې
ولې نه وطن خو زمونږ تاسو کسمره موږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خپګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومان ته او کم تجربه چې موږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی دا کم ایکسپیرینس دا هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکم نو اتمن زړه مې غواړي چې په آئندہ کې لاړ شم او هلته کوچین وکړم بلې
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاس راوړنې درلودې یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي
بلې د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې دا د پخوان ډېر ښه شوی ده مثال البته 2D کرکټ کې 3D کرکټ کې دا دا ټورنمنټونه دي داخلي ټورنمنټونه دي مثال د نوې ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده دوه ورځې لوبې ته چې توي درې ورځې لوبې ته وي بیا هغه نه بعد څلو ورځې چې کوم فرست کلاس لوبې دي دا ډېر مهمې دي او ملک پساته یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کې رنجي ټرافي وته وي هغه هم همدغه سي ټورنمنټونه هغه نه پلیران راځي ملي ټیم ته آی پی ایل او دې ټیمونو ته پک کوي او په مثال پاکستان کې دا ټورنمنټونه کې وته قائد اعظم ټرافي وته وي دا سي نور ټرافيانه دي هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور ان له خلونو ته نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس چې سوشل میډیا په ترو فالو کوم شته لیسټ ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی شپږیزم ټورنمنټ هم چې مخکلا دوه پیر شپږیزه کړی د افغانستان نه شروع کې چې کله دا شپږیزه شروع شو په افغانستان کې نو ما دوه کال کړه ولته نو دا شپږیزه ډیر ټورنمنټ ده زمونږ اوس لوبغاړی ستوري راشد خان چې ټول د نړۍ اوس پیژني دا د شپږیز نه راغی امره ټایم کې موږ کوم دوران کې دا هم لوبېدو د کندهار ټیم نه د بوسنا بوزونو اغینا راشد خان لوبېدل نو دا موږ شپږیز نه راشد خان سلو راغی مخکې راغی نو کومه داخلي ټورنمنټونه موږ لوبغاړي ملي ټیم ته اروپا جنو زمونږ داخلي کرکټ په پخوانه خښوي دا کو نور هم باید خشي اته چې په کار دا هغه ته باید کار وشي او سمه داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او سمه چې لوبغاړو ته چانس ورکول کیږي میچونه دي باید زیات کیږي داخلي کم میچونه شي دي فرست کلاس مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرست کلاس کیږي نو لوبغاړی هدا اقل یو لس فرست کلاس وکړي نو اوس فلال میچونه ډیر کمی لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاويږي دینه باید زیات ملاوي شي نو دا ډیر مهمه دی همدارنګه جو لیسټ میچونه کیږي یو لوبغاړی باید ډیر میچونه کیږي لیسټ نه چې دوه درې میچ سلور میچ وکړي نو دې کې باید اضافه راوړي او بل ټی 20 کرکټ هم باید وشي ځکه ټی 20 لوبغاړي موږ ته پکار دي دا هغه ټول ټورنمنټ نه شي بیا کوي شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نو لاس کلونو ای ټیم او ایمرجینګ ټیمونو لپاره ته کوي شي لوبغاړي ډیر په اسانۍ هم دې ټورنمنټونه پک کړي
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي په دا لاندو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنۍ یو کې
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مډي وښنه کړم زما درې ور فارمټ خوښيږي او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مډي خوښيږي ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله پغی ورځ پغی میچ کې معلومیږي ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي نو غیل په ډېر تیاری او آمادګي پکاري نو زه خپله شافن درې واړه ټورنمنټ فارمټونه زما خوښیږي او درې واړه فارمټونه زه کوی شم
ډېره زیاته مننه که څه د مرکې په پای کې زیاتوي او ریخیل صاحب
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو په اخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول وادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لارې اختیار کړي تعلیم دی وکړي تعلیم ډیر ضرور ده ټولو ته ځکه تعلیم څه یو شاید چې موږ کوی شو چې خپل د ژوند ټول د کم مراحل چې دي د ژوند ټول کم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جین کم ژوند کې خبر راځي هغه موږ کوی شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو نو تو زدا پیغام ټول تور کوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی هم دې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام دی ټولو هیوادوالو ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدر منوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم. افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادۍ رادیو څلور وش ساته.